دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نذرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
ویان احمد الله چوال د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوروسته دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچل شوی. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور چې نن خپور شو پکې راغلی چې د دې بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بایه ماشومان او ښځې پرې کوي. د راپور لمخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د تیرو شلو کلونو سترې لاسته راوړنې په زیاته اندازه له منځه تللي چې د ښځو کار او نجونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې. د دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلی چې اوس مهال طالبانو پر افغان ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي. د راپور په وینا خلک له بېوزلۍ او بېکارۍ کړېږي او د تیر جمهوري حکومت ډېری دولتي کارکوونکي له دندو لرې کړل شوي دي. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیه له پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان چې له نړیوالو سره کار کړي په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دي. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو د بهرنیو ادارو په پخوانیو کارکوونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې چې په خبرې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري بندیان شوي وهل ډبول شوي او له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس او افغانستان کې د بل هر وخت په پرتله د خلکو لپاره د امن فضا برابره ده. د افغانستان د برېښنا شرکت له ازبکستان افغانستان ته د وارداتي برېښنا په بهیر کې د ناڅاپي کمی د ستونزې بیرته د هوارېدو خبر ورکړي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستانه په وارداتي برېښنا کې د شپېته په سلو کې د کموالي خبر ورکړی او ویلی تاشکند برېښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړې وه. خو نن سهار د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې وویل چې له ازبکستانه د برېښنا په بهیر کې راغلي ستونزه هواره شوي. ده ویلي چې تر کومه چې ستونزه د ازبکستان د تیلیمرجان دستګاه کې رامنځته شوې وه هغه بشپړه هواره شوي او اوس د افغانستان برېښنا شرکت د هغه قرارداد چې په خوای له ازبکستان سره کړی و له مخې بشپړه برېښنا ترلاسه کوي. د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې 2 میلیارده کیلو واټه برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای په تیرو 9 میاشتو کې د څه باندې 1 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس توکل احمدیار ازادۍ راډیو ته وویل په تیرو 9 میاشتو کې د 1 میلیارد او 96 میلیونه ډالرو په ارزښت زرګونه ټنه داخلي تولیدات بهر ته صادر کړي. د احمدیار په خبره په صادر شویو توکو کې وچ او تازه میوه، طبي بوټي، سابه، قیمتي ډبرې، غالۍ، لاسي صنایع او حیواني محصولات شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت وروسته افغان سوداګر د بانکي خدمتونو د محدودېدو له امله له بهره د توکو د وارداتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزارت له خوا خبره شوی اسناد ښکاره کوي چې د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو زندان د 50 بندیانو آزادېدل تصویب کړی دي. د هغو اسنادو له مخې چې روانه اونۍ د امریکا د دفاع وزارت له خوا خبره شوی په دغو 50 کسانو کې 3 د یمن، یو یې د سومالی او بل یې د کینیا اوسیدونکي دي. دغه 50 بندیان په مجموعي ډول په ګوانتانامو زندان کې په 50 کاله بند محکوم شوی دي. هغه زندان چې 2 لسیزې وړاندې د 2001 کال د سپتمبر د 11 له پیښو وروسته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف جوړ شو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبرداری ورکړ چې د کورونا وایروس اومیکرون بڼه خطرناکه ده، په خاص ډول د هغو کسانو لپاره چې واکسین شوي نه دي. یاد سازمان څرګنده کړي چې په نړۍ کې د کورونا پیښې د اومیکرون بڼې له امله زیاتې شوي، کوم چې د پخواني شکل ډلټا په نسبت ډېر د انتقال وړ دي. تیره اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان ته د څه باندې 15 میلیونو مواردو راپور ورکړل شو او ویل کیږي په میلیونونو نور موارد ثبت شوي نه دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس اډانم ګبریسوس یو خبری کانفرنس ته وویل په داسې حال کې چې د اومیکرون موارد د ډیلټا په پرتله ډیر ناوړه نه دي، خو یو خطرناک وایروس دی، په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې واکسین شوي نه دي. د یاد سازمان مشر زیاته کړه سره له دې چې واکسین د مړینو په مخنیوي او د ناروغۍ د ناوړه حالت په مخنیوي کې ډیر اغیزناک دي، خو نشي کولی په بشپړ ډول د انتقال مخه ونیسي. روغتیایي مقامات وایي د سومالیې د مرکز موګادیشو ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د پرون د موټر بم په یوې چاودنه کې حد اقل اته کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. په موګادیشو ښار کې د مدینه په نوم د یوه روغتون ډاکټر عبدالقادر ادم رویټرس خبری آژانس ته دا معلومات ورکړي. عیني شاهدان وایي ظاهرا د دې برید هدف له سیمې څخه د ملګرو ملتونو یو تیریدونکی کاروان و. دا شباب سختدریزې ډلې چې له القاعدې سره اړیکې لري او د هغه هیواد پر یو شمېر سیمو واکمنه ده د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي دي هدف یې له سیمې څخه تیریدونکي سپین پوستي چارواکي و. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته، طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وايي دولتي په هنترونو کې په زر هلکان او جنې په جلا جلا ټولګیو کې زده کړې پیل کړې. مولوی حقانی وايي چې د په هنترونو د نه پرانستلو لوی علت اقتصادي ستونزې دي. پام وکړئ د اکرام شنواری دی رپورټ ته.
د طالبانو د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مولوی عبدالباقی حقانی وایي چې د لوړ عوامل لامل شخصي سونز د انجینو او هلکانو ترمنځ د ټولګي بیلول او انجینو ته د استادانو پیدا کول پکې شامل دي. په دولتي پانتونو کې لا د زده کړو بهیر نه دی پیل شوی. مولوی عبدالباقی حقانی د چهارشنبه په ورځ یو خبری کانفرنس په وینا کې ویل چې ژر به دولتي پانتونو دروازې د انجینو او هلکانو پر مخ پرانستل شي.
الحمدلله تر ډیره حدا پورې هغه مراحل توي شوې دي او په نږدې ورځو کې به افغانان دا زیره واوري چې د اسلامي امارت له خوانه به دولتي پونتونونه بیا شروع شي.
مولوی عبدالباقی کانی هغه انتقادونه رد کړ چې ګوندي د طالبانو په تاسو د پونتونونو پرانستلو نیت نه لري، کله د پالیسۍ د جوړولو خبره کوي او کله بیا اقتصادي ستونزې دي. هغه ویل چې په خصوصي پونتونونو کې د انجینرانو او ورکانو د زده کړو دوام په دې معنا دی چې دوی پونتونونو کې د زده کړو د پیلولو لپاره ژمن دي.
اسلامي امارت کو په تحصیلي میدان کې تحصیل ته وفادار نه وینو څه کم یو نیم سل خصوصی پونتونونو ته به اجازه دانه ورکول چې څه کم یو نیم سل پونتونونو ته د درسونو اجازه ورکړي، خو دا معنا ده چې اسلامي امارت غواړي چې نارینه او خزینه دواړه تحصیل دا وکړي.
د طالبان د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر په افغانستان کې د یو نړیوال پونتون جوړولو د پلان په اړه خبرې وکړي او ویل چې د جوړېدو وروسته په دغه پونتون کې په څلورو پونځو طب، شریعت، کرهنه او انجینري څنګه کې پکې نه یوازې افغان محصلین زده کړې وکړي، بلکې د نورو هیوادونو محصلین ته هم پکې زده کړو لپاره امکانات برابر شي. خو هغه دا ونویل چې د دې پونتون جوړول لپاره پیسې لري او کنه. د اګست په 15مه وخت د طالبان رسیدو وروسته په افغانستان کې دولتي پونتونونه تړل شوي دي، خو خصوصي پونتونونه کې د انجینرانو او هلکانو ترمنځ په جلا جلا ټولګیو کې زده کړې دوام لري. یو شمېر محصلین چې دولتي پونتونونو د تړلو له امله له خپلو زده کړو لري پاتې شوي دي وایي چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې چې د طالبانو اسلامي امارت وخت رسیدلې د پونتونونو د پرانستلو په برخه کې ابلان څه نه دي شوي. د مزار شریف په خار کې د بلخ د پونتون د فارمسي د پونځي او محصله راځي وایي چې د کال کېږي چې دا له زده کړو لري پاتې شوی ده.
اول د کورونا په خاطر او بیا د هغې نه وروسته دا ځینې تحولات چې راغلل همدا د لامل شو چې زموږ درسونه بند شي او پټه په ودرېږي. زموږ دلته ډېرې غټې غټې اندېښنې دي. یو دا چې زموږ یو کال تقریبا یو نیم کال لا داسې شوی چې زموږ درسونه بند و، موږ نشو کولای چې درس وایو. د هغې نه بله غټه اندېښنه مو دا ده چې اوس که په بل کال کې زموږ درس شروع کېږي نو دا موږ څنګه جبران کړو. دا یو کال چې زموږ نه تېر شوی دی، جبران موږ ته سخت دی. او بل دا چې دلته موږ ټول ارمانونه هم لرل چې په راتلونکي کې یو ښه ښه وظیفې ولرو، خپلو هدفونو ته ورسېږو، ارمانونه هم پوره شي، خو دا ارمانونه داسې نیمګړې ښکاري. موږ ته نشو کولای چې دا ارمانونه پوره کړو. د لوړو زده کړو وزارت چې هر کانفرنس د سیمو ته امید راکوي داس خبرو کې چې موږ امیدوار کې بیا موږ په عمل کې کوم خاص کار نه لیدل چې دوی کوم خاص کارو کې یاد موږ ته په هانتون شروع کې درسونه شروع کې چې موږ کولای شو خپل هدفونو ته ورسیږو.
د ایمل په نوم د پانتون یو بل محصول هم ورته اندېښنې لري.
تقریبا د درې کال کېږي چې ما تقریبا هیڅ داسې مثبت ګام په پانتون کې نه دی لیدل چې دا د درس لپاره پورته شوی. ټول منفي دي چې منفي ګامونه اخیستل کېږي. په دې خاطر موږ له امارت اسلامي څخه غواړو چې پانتون نظر تر زر شروع کی زکه چې د مونږ امیدونه له خاور سره خاور شو. مونږ امیدونه درلودل چې مونږ پانتون نه بعد ماسټری ته لاړ شو چې هغه د تروسه پورې مونږ څه هیله نه لرو.
د پانتون یو شوي ماسټری شک سرګندې چې د جنو خوځي چې اکثره خون کې خزي دي او خونځي هم جلا دي. د هلکانو د خونځیو د پرانستو څخه د وسلاتل افرادو په تیرېدو لا هم نه دي پرانستل شوي. خو د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې د جنو پر مخ خونځي به د نوې هجري شمسي کال په پیل کې بیرته پرانستل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
امریکا وایي ک طالبان غواړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي نو د امریکا او نړیوالې ټولنې شرایط دی ومني. یو امریکایي ډیپلوماټي او سړونکو تازه وړاندیز کړی چې امریکا دې د طالبانو سره ګډ کار وکړي سو د یو بل ناکام حکومت د رامنځته کېدو نه مخنیوي وشي. د طالبانو د بیا واکمنېدو نه وروسته بېوزلي او لوږه زیاته شوې او ماشومان د دې ناورین اصلي قربانیان دي. په موکړه دې رپورټ ته
طالبانو لا هم د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پاکله د امریکا او نړیوال ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایز پرون سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې د امریکا یو شرط د داسې یو ټول ګډونه حکومت جوړول و بلل چې په خبره د ټولو افغانانو استازي توپ کوي.
The United States and our partners, we were very
هغه چې موږ په وار وار ویلې او نړیوالې ټولنې هم روښانه کړې دا دي چې طالبان باید داسې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي او نه یوازې دا چې د افغانانو اساسونی وکړي بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان په خبره دا هغه غوښتنه ده چې دوی له خپل نړیوالو شریکانو سره یو ځای لنګدې څاري او ګوري چې طالبان یې د پوره کولو لپاره څه کوي. خود نړیوال بحران په سیډنیز مرکز کې د آسیا د برخې مشر لورل میلر نیویارک ټایمز ورسپانه ته په یوه مقاله کې لیکلي دي چې متحده ایالات باید په افغانستان کې د یو بل حکومت د ناکامۍ د مخنیوي لپاره د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د کار کولو تریخ واقعیت ومني. د میرمن میلر په وینا د طالبانو د حکومت د ماتولو په مخه د بندیزونو لګول یا د مرستو کنګالول نه یوازې دا حقیقت نه بدلوي چې اوس طالبان په واک کې دي بلکې په نتیجه کې عامه خدمات لمینځزي، اقتصاد لمینځزي او د افغانانو معیشت نور هم خرابېږي. خو د کانګرس غړی مارک گرین وایي د طالبانو سره کار کول به د امریکا ملي امنیت ته لوی خطر پېښ کړي.
It really depends on what she means by
زما پاند په دې پورې اړه لري چې طالبان سره د کار کولونه د میرمن میلر مقصد څه دی. دا دوه مختلف شیان او دوه مختلف خلک دي. کله دینه مطلب د حکومت پر رسمیت پیژندنه او د طالبانو د حکومت لار مالی مرستي دي. زه فکر کوم چې دا احمقانه کار دی. زه فکر کوم چې طالبان به له دې څخه یوازې د ترهګرو د روزنې او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د تطبیق لپاره کار واخلي او دا به د امریکا ملي امنیت او د لویدیځې دیموکراسۍ امنیت ته لوی ګواښ وي.
سپین مړی د سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د 308 میلیونه ډالر په ارزښت له افغانانو سره نور بشري مرستې هم وکړي. له دې مرستې سره له 13 اکتوبر میاشتې راهیسې له افغانستان سره د امریکا د مرستو اندازه 202 میلیون ډالر ته ورسېدله. د مرستو در رسولو بهیر پیچلای دی.
It is more complex.
دا د افغانستان په شرایطو کې ډیره پیچلي مسأله ده ځکه چې د غمرستو د طالبانو له خزانې نه تیریږي او له همدې امله امریکا او زموږ شریکان پر موږ تکیه کوي نه په غیر اندفاعي مؤسسو باندې چې هم د اوس په افغانستان کې مرستو ویشي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې په خپل راپور کې چې پرون یې ناوخته خپور کړ لیکلي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې وسه وزارتانه نور هم زیات شوې دي. مخکې دا شمیره 3.2 میلیونه ماشومان وو، خو د دې شمیر له زیاتېدو سره دا شمیر 3.9 میلیونو ته ورسید. په افغانستان کې وضعیت په خرابېدو دی او په ځانګړې توګه ماشومان له کړاو سره مخ دي. نن مې په دې خبره ډېر زړه خفه شو چې کورنۍ خپل ماشومان پلوري چې د کور نور غړي پرې وساتي. نړیواله ټولنه باید افغانانو سره ودرېږي. ملګرو ملتونو نن ویلي چې روان عیسوي کال کې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره 15 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده.
سپینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
امریکا ولسمشر دیوید اسی قانوني طرحې د تصویبېدو هڅه کوي چې د مخي ایالتونو ونه شکړې چې رایتا د لاسرسي د محدودولو لپاره قوانين وضع کړي. قوم وکړي د رپورټ تا
ولسمشر جو بایدن د هغه قانون له تصویب څخه ملاتړ کوي چې له سیاسي اختلاف سره مل دی او فدرال حکومت ته په ټاکنو باندې د نظارت لري ورته ورکړي. هغه وایي د 2020 کال ټاکنو وروسته رامنځته شوی حالت ته په کتو سره د ټاکنو خوندیتوب لګوه سره مخامخ دی.
آیا موږ به زور واکۍ پر ځای دیموکراسي، د تیارو پر ځای رڼا او د بی عدالتۍ پر ځای عدالت انتخاب کړو؟ زه پوهیږم چې څه وکړم. زه به پشانه شم. زه به خپلې دیموکراسۍ کې د ټولو بهرنیو او کورنیو دښمنانو په وړاندې د رایې د حق دفاع وکړم. اوس پوښتنه دا ده چې د متحده ایالاتو ملي شورا په دې برخه کې څه کوي.
د نیویارک ته پانتون د معلوماتو له مخې تیر کال د امریکا 19 ایالتونو داسې قوانین منزور کړي چې د رای ورکولو حق محدود کړای دی. ولسمشر بایدن غواړي چې د رای د حق د 1915 کال قانون تعدیل کړي. نوموړی استدلال کوي چې فدرال حکومت باید په هغو ایالتونو خپل کنټرول اعمال کړي چې د رای ورکولو د پروسې په سختولو یا مغلق کولو سره د رای ورکولو مستحق کسان له رای ورکولو خواتوري کوي. بایدن د جورجیا په ایالت کې دغه څرګندونې وکړې. جورجیا د هغو محدود شمیر ایالتونو څخه دی چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادعا کوي په ټاکنو کې د درغلي له امله په دغو ایالتونو کې د 2020 کال ټاکنې وبایللې. د هغه د دغه ادعا د ثبوت لپاره هیڅ شواهد نشته. ولسمشر وایي دغه بحث په ټاکنو کې د ټرمپ لخوا د درغلیو له ادعا وروسته او وروسته له هغه چې د 2021 کال د جنوري په شپږمې د هغه پلاویانو په کانګرس برید وکړ او هڅه وکړه چې په زور باندې د بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي اوس ډیر ضرور دی. خو د امریکن انټرپرایز له انسټیټیوټ څخه جان فورتیر وایي دا به یوه سخته مبارزه وي.
It's still a pretty broad
دا د نړۍ په لومونو مجموعه ده چې د هیواد په کچه به په ټولو برخو کې عمل شي او د ایالتونو له صلاحیتونو به پورته وي. دیموکراتان دې بدلون ته ډېر هڅیږي ځکه دوی په عمومي ډول په دې موضوعګانو باور لري او په خاص ډول د جنوري د شپږمې پیښې راوروسته د بدلون اړتیا ویني. خو جمهوریت غوښتونکي د دغه بدلون ملاتړ نه کوي.
د ټرمپ د ګوند ډیر غړي د دغه قانون مخالفت کوي. دوی استدلال کوي چې جمهور غوښتونکو نه غواړي چې د رای ورکولو مخاوني سي بلکې غواړي چې د رای ورکولو په پروسه کې د درغلیو مخاوني سي.
دا شي خارې چې د اکثریت مشر غواړي په هر قیمت چې کیږي سنما تکړي. دغه استدلال دا دی چې په ځینو ایالتونو کې قانون جوړون کې د داسې قوانینو په جوړولو بوخت دي چې د رای ورکول سختوي. د کار د امریکا په هیڅ برخه کې نه کیږي.
د رای ورکولو د حق فعالان وایي دوی د رای ورکولو په نویو قوانینو کې د توپیری چلند ښکارا نه خويني. ځینې فعالان وایي بایدن ته پکار ده چې د خبرو پر ځای عمل وکړي.
کوم څه چې موږ په متحده ایالاتونو کې وینو هغه دا دی چې موږ ته ویل کیږي چې ټول خلک د رای ورکولو یو شان حق نه لري، په خاصه توګه معلولین، تورپوستي او د نورو رنګونو لرونکي خلک، د لاتین امریکا، آسیایان او اصلي امریکایان. دوی ته او هغو مهاجرینو ته چې د امریکا تابعیت ترلاسه کړي ویل کیږي چې ستاسو د رای حق دومره اهمیت نه لري.
په کانګرس کې د اکثریت دیموکرات مشر چاک شومر ژمنه کړې چې د راتلونکو ونې لپاره مخکې به دغه قانون رای اخیستنې ته وړاندې کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپي 1515 باندې واوري.
په امریکا کې لویان په کال کې یو یا دوه ځلې زکام کیږي. زکام د ډیرو کسانو لپاره یو زورونکې ناروغي ده، خو یو نوې څېړنه ښایي چې دغه ناروغي کولی شي چې د کرونا وایرس په وړاندې مقابله وکړي. په مخکې دی رپورټ ته
دی پښتني ساينس پوهان حیران کړي چې ولې ځینې خلک په کورونا وایرس له اخته کسانو سره لنیزدې پاتې کېدو باوجود په دغه ناروغي نه اخته کیږي. په لندن کې د امپیریل کالج څېړونکو وایي چې په وینه کې د ټي د حجرو په نامه سپینې حجرې چې د انسان بدنې د یخنۍ یا زکام پر ضد مبارزې لپاره جوړوي، ښایي د کورونا وایرس مخنیوي هم وکړي.
previous infection with
the زکام او کورونا وایروس په خوانی وایروسونه د سارس کوو دوا وایروس ته چې کووډ رامنځته کوي ډیر نږدې وایروس دی. په دې توګه عادي زکام چې کورونا وایروس رامنځته کوي ښایي د ټي حجرې تحریک کړي چې دغه حجرې د سارس کوو دوا وایروسونه پیژني او پرې دور باندې کوي. دا هغه تیوري و چې مونږ امتحان کړل.
دا سیړنې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړولو نه وړاندې د 2020 د ستمبر په میاشت کې پیل شوې وه. هغه وخت ډیر خلک په کورونا اخته وو. ساينس پوهانو د داسې 55 کسانو د وینې آزمونه کړې چې په وایرس اخته کسانو سره یو کور کې ژوند کاوه. لکه کسانو چې نمونی اخیستلې شوې وې، نیم په کورونا اخته شول او نیم نور نشول.
هغه کسانو چې لمخې د ټي حجرې درلودې چې عادي زکام تحریک کړي وي او په عین وخت کې د سارس کوو دوا وایروس هم پیژندلی وو، دغه کسان په کورونا وایروس اخته نشول.
اوسنی واکسینونه داسې جوړ شوي دي چې د کورونا وایروس د برید کوونکو پروټین په وړاندې د وجود معافیت سیستم جواب راپاروي. د هغه پروټینونو پر ضد چې د تولید وړتیا لري.
د دې حالت برعکس هغه ټي حجرې چې دغه محافظت وساتات کوي د هغو پروتینونو پر ضد تحریکیږي چې د ویروس په هسته کې قرار لري، یعنی داخلي پروتینونه پنخه کوي او دغه پروتینونه د تغییر لږ وړتیا لري. په دې توګه زموږ موندنې د ټي د حجرو په اساس د داسې یو نړیوال واکسین جوړولو ته لار پرانیزي چې خلک د کورونا وایروس د وسنیو او راتلونکو ډولونو په وړاندې خوندي کړي.
دا د سیډونو یو خوندور برخه ده، خو دغه ډول واکسین جوړول ته اوس هم ډیره موده پاتې ده. بلدا چې دغه سیډنې تر سره کون کی وای، خلکو ته لازمه ده چې د کورونا وایروس پر ضد په زکام باندې د ساتون کی پتوګه تکیاو نکړي، ځکه واکسینی په وړاندې د خوندیتوب غوړ لاره ده. کورونا ای وساري ناروغي ده
او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابا شنان.
په داسې حال کې چې په لبنان کې موجوده سیاسي بحران مخ په زیاتېدو دی او دا هغه هیواد خراب اقتصادي وضعیت هم د اسعارو د ارزښت د رالوېدو په سبب لا زیات خراب شوی دی. د جمهور رئیس میشیل اون سیاسي مخالفو د ملي ډایلاګ په غرض د یو کانفرنس د جوړېدو لپاره د نوموړي خواسرت کو. د عمان نه په دې اړه د امریکا غږ د خبریال
د جمهور رئیس میشیل اون سیاسی مخالفان د مخ پر خرابیدونکو اقتصادي وضعیت په شمول د یو لړ نورو مسایلو په باب د بحث لپاره د ملي ډایالوګ د کانفرنس د رابللو په مقابل کې مقاومت کوي او په دې فکر دي ممکن چې د ملي ډایالوګ د کانفرنس نه خپل شخصي ګټې او هم د حزب الله د وسلوال ډلې د مفادو او ګټو خوندي ساتل مد نظر نیولي. نوموړي د دې کانفرنس د جوړولو غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د ډالر په مقابل کې د لبنان د پیسو ارزښت د روان میلادي کال له پیل نه 15% نه زیات خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی، چې لامل د لبنان د عام ولسی خلکو اقتصادي ستونزې سیوا شوې دي. مشال عون چې د لبنان د شیعګانو د مقتدرې سیاسي ډلې حزب الله لپاره د یو ډال په توګه کار کوي، ویلي دي چې په دې کانفرنس کې د یوې ملي دفاعي ستراتیژۍ د جوړولو په اړه مذاکرات هم شاملې دي. شي د لبنان د سیاسي چارو د چړونکي مشال یانګ پاور د ملي دفاع د ستراتیژۍ کلمه په ځانګړې توګه د حزب الله لپاره خاصه د توجه وړ ده. مشال یانګ په یوه مقاله کې چې په دې ارتباط د دوبۍ د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نېشنل کې لیکلې ده، ویلي دي ملي دفاعي ستراتیژۍ په اړه بحث په دولت کې د خپلو وسلوالو افرادو او سلاحګوټونو د شاملولو لپاره د دغې ډلې د اوږدې مودې ستراتیژۍ برخه ده. حزب الله د لبنان یوازینۍ ملیشه وه چې د 1450 نه تر 1498 لمریز کاله پورې د لبنان د کورنۍ جنګ له زمانې نه تر وسله خپلې وسلې ساتلې دي او له بې وسلې کېدو نه انکار کوي. د جمهور رئیس اون سیاسي مخالفان ګمان کوي چې هغه اصلا کوشش کوي چې له حزب الله سره له خپلو نږدو اړیکو نه په استفاده او د دې کانفرنس د جوړولو په وسیله پر خپل ځای د خپل زوم جبران باسل لپاره د راتلونکي جمهور رئیس په توګه لاس کړی. د لبنان پخوانی سنی صدر اعظم سعد حریری، دروزیانو مشر ولید جنبلات او د مشالاون یو عیسوي مخالف گیگیا د کانفرنس د جوړولو لپاره د هغه بلنه رد کړې ده. د بیروت د امریکایي پوهنتون استاد حبیب ملک امریکا غاک ته ویل چې اصلا مشل عون او د هغه زوم باسل سکال په مای کې د پارلماني انتخاباتو او بل کال په نومبر کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه مخکې د لبنان په سیاست کې د خپل نفوذ د خوندي ساتلو هڅه کوي. حبیب ملک اکټ ان انګلیش
is political theater. Much of it is contrived and calculated with very clear aims in mind. Basile is sinking fast in terms of any popularity among the Christians. And
د حبیب ملک په باور دا یو ډول سیاسي تیاتر دی او زیاتره برخه له ښه سوچ او فکر نه وروسته د یو ځانګړي مقصد د حاصلولو په غرض تیار شوی. د لبنان په عیسایانو کې د باسل د مقبولیت کچه رالوېدلې ده. څوک پرې دا شک ونه کړي چې صرف د حزب الله د کاندید په توګه په میدان کې ولاړ دی، پوره کوشش کوي چې خپله اصلي څیره بدله کړي او خپل مرام او مقصد ته د رسیدو لپاره په هر شکل چې ممکني په ملي کچه ځان مطرح کړي او د باقي پاتې ساده لهو عیسویانو ملاتړ حاصل کړي. له بلې خوا د لبنان د کابینې غړو د تیرو درې میاشتو په موده کې کومه غونډه نه ده کړې او له دې امله هم عام لبنانیان سخت په قهر او غوسه دي. د لبنان وسنۍ ائتلافي حکومت د حزب الله او د حزب الله د ملګري د شیعګانو د عمل ګوند په ملاتړ جوړ شوی و. د لبنان د کارګرانو او د ترانسپورت د سیکټر غړو نن د پنځشنبه په ورځ د موجوده خراب وضعیت په خلاف د خپلې غوسې او قهر د څرګندولو په خاطر د عمومي اعتصاب اعلان کړی دی. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ څپه 1200 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونګه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.